السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو ته رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1.5 ډیر افغان کډوال زنداني شوي دي. بل لور ته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټومره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشروف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري.
افغانستان فعلا تیم سوم هست.
افغانستان د اوس لپاره دریم لوبډله ده. که چیرته دا لوبه وګټو اتلولۍ به زموږ شي. که مساوي شو ډېر چانس به پیدا کړو چې دوهم شو. که لوبه پایلو بیا به هم په جدول کې دریم یو.
په ایران کې د دکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروی کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراست په بانه، سنندج، کرمانشاه، مریوان او بوکان کې پرون مظاهرې وشوې. او د ناتو سرمنشي او د پولان ولسمشر وایي چې د پولان پر خاوره لګیدلې توغندي قصدي نه وو او ښایي د اوکراین د هوایي دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلې دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولانډ ولسمشر اندري دودا پرون ویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناتو یې هم لري، اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوري. روسیه د طالبانو له حضور پرته د افغانستان په اړه غونډه تر سره کړه. ولې دا ځل طالبان نه وو بلل شوي؟
دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب شي. طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا دوه درې میاشتې ترینګلي دي.
نن 15 ورځ ده چې د چمن دروازه بنده ده. سوداګر د بندېدو دوام ته اندېښنه لري.
موږ تجاران ضررمن کېږو په دغه حالت کې ډېر زیات.
په همدې حال کې د طالبانو یو لوړ پولي چارواکي له پاکستانه غوښتي چې افغان ناروغانو ته د تګ اجازه ورکړي. او څلور بایسکل سپرو له جنوبي افریقا قطر ته 10,000 کیلومتره واټن پر بایسکل وهلی دی.
ډیر خوښ یم. اصلي هدف مو د 10,000 کیلومترو سفر او د فوټبال نړیوال جام ته رسیدل و.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته. د افغانستان لپاره د روسي استازي وایي د ماسکاو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف وویل روسیا د طالبانو له دې دا سره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د ماسکاو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همه شموله وي.
طالبان مخالفت کوي. ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شموله دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسي په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه تر سره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړ نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره همشغې رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې هم شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوحې د تړون برخه وه. روسیه تر پرونۍ غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلی دي. د بشري حقونو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت یې هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت څخه باندې 15 میاشتې تېرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ماسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو موسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. په ورته وخت کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د پر خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې ده چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي. همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي نجیب آزاد نه کړی ده.
روسیې په وار وار دا ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته ګواښونه متوجه دي، نو زه فکر کوم چې د دغه ګواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیې کړي دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي، هغه نه دی ورکول سوی، نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب کړي. د دواړو ترمنځ، طالبانو د روسیې ترمنځ روابط د 2-3 میاشتې ترینګلی دي.
نو آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره 2-3 میاشتې وبولو چې د طالبانو روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې 2-3 میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنمو او داسې قرارداد.
ډېره هېوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کومو ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایتالیا هم 2 ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې درېدلې پروژې په افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه دې په واقعي ډول پلیسي دی. دوم بحث دا دی چې دا مستقیما د طالبانو سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژي قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یو پر دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیه په خپله د تیلو تولید نورو هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې د دغه لاسته اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیې او د طالبانو ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغېز ولري.
کله چې طالبان په روسه شکل د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لري شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکراین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو او هغه ډېر خوشکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریځ ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وه تېره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابدای کولای، او د روسیې د اقدام چې پر یوکراین باندې برید دی وی هم دی. او بیا روسیا پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته پکتو او بیا د پاکستان او د متحده ایالاتونو اړیکو ته پکتو، په ټوله کې د طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې، او پاکستان یو ځل بیا د متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو یا د هغه ستراتیژیک ډیپ چورته وایي ده. پر هغه مسایلو باندې بحث روسیا بیرولې ده چې طالبان چې د کوم هیواد تر تاثیر لاندې دي، هغه په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی، او دغه تر څنګ ودرېده. یو د دې تر څنګ کابو درې څلور میاشتې وړاندې په د افغانستان په بدخشان کې د تاجکانو یا د تاجکستان د طالبانو د حرکت فایل آلته بیا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان باندې بریدونه، دا ټول هغه څه دي چې منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا یې په ځانګړې توګه ګواښلې ده، او هغه ګواښ دې ته متوجه دی په وار وار طالبانو سره چې کومه هڅه کړې ده چې دغه ګواښ مخنیوی اوسي، هغه مخنیوی نه دی سوی. نو زه فکر کوم تر ټولو ستر لاملونه همدغه دي چې طالبان او د روسیې ترمنځ هغه اړیکې چې د 15 اگست 2023 را وروسته شوي هغه اوس هغه ډول نه دي.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له آزادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو واوري.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د سپین بولداک چمن ترمنز لارا لا هم بند ده. نن 15 ورځ ده او ویل کېږي چې دواړو لا خواو ته د تازه میوې، ترکاریو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لاری ولاړې دي. سوداګر وایي د سپین بولداک او چمن ترمنز لار ډیره مهمه ده او غوښتنه کوي چې که ژر خلاص نه شي ممکن توکي خراب شي. دغه راز یو شمېر مسافر هم چې ناروغان ورسره دي د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د سپین بولداک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 12مه په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله یوې خوا عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، له بلې خوا دا لار د دوارخیزې سوداګرۍ پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د سپین بولداک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجاتو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره که د سپین بولداک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژره خلاص نه سي، نو د دواړو هیوادونو سوداګرۍ ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن بولداک دروازه چې ده، د زموږ د ولسونو او د آخوا د پاکستاني ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې 300 کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیټ لار هم دغه ده، او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا مهال له کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انځرو، شکرپارې، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیه مسول او سوداګر اجی عبدالحد غوښتنه کوي چې د پولې دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او هاخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه، د اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه چې درگذر سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګرۍ ورآخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي، دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي تر څو لار خلاص شي او دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمانو مخلا دی، موږ راغلي د تخار نه دلته کندهار کې پسایو، هلته ما لار هم سره ډېر خراب وه، تر دې ځای پورې په مشکلات ځان مې ورسوله. دلته ما لار سره خراب دی، هوټل کې ناست دی، څلور ورځ کېږي چې هوټل ته پراته یو. موږ ډېر په مشکلات دلته مخامې، خو ډېر په مشکلات ما مور سلی و دته تخار کې داغه مور مینا جوړواله ډاکټر ته بیواله. دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بيخي دا شو چې بيخي ستړي سوال.
مانو وزیر محمد زری غزنی ولایت می غزنی شهر غلایم زمو کوټ ته مزوري ته حالته نوایي د کار کوم مزوري کار کوم. دا درې ورځې کېږي چې دا بارډر ته بارډر خلک ولاړم، بارډر باندې پیسې را سره نه سره دا دروازه نه خلاصيږي، نه پیسې سره پټال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه ته قرار ناسم، نه پیسې را سره سره نه غل نه دروازه خلاصيږي.
د سپین بولداک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور چپیان شول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توفنچه راباسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لارې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د هر ګاونډي هېواد سره څه ستونزه راغلې وه تاوتریخوالی په هغه غړي ختم سو. نو د ستونزې د حلېدو لپاره هڅه روانه ده. نو انشاءالله نږدې وخت کې به ستونزه ختم سي او دروازه به د خلکو په مخ تګ راتګ په مخ خلاصه سي. فلحاله دروازه بنده ده. راغه ساته چې رسمي اعلان کېږي مسافر او نور خلک دې د تلون کوشش نه کوي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکي له پاکستانه وغوښتل چې د درملنې او د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره افغانان خپل خاورې ته ورپریږدي او پر پوله د خزینه و د تلاشۍ لپاره خزینه کارکوونکي وګماري. پاکستان د سپین بولدک او چمن لارا له تیرې یکشنبې راهیسې بنده کړې او پر تورخم هم د افغانانو تګ راتګ پاکستان ته د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته تر بل هر وخته زیات سخت شوی. په دغو دواړو پولو کې افغانانو او مسافرو وخت نا وخت د پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج دفیر سره د غونډې پر مهال له اسلام آباد وغوښتل چې هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره یا د خپلوانو د لیدو لپاره پاکستان ته ځي. د سپین بولدک چمن لار پاکستان وروسته تر دې وتړله چې تېر یکشنبې هلته نښته وشوه چې په ترس کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری وویل چې تر هغو به دا لاره بنده وي چې د پاکستاني سرتیري قاتل نه وي ورسپارل شوی. طالبانو د دې پیښې د څېړنې لپاره د دوشنبې په ورځ یو پلاوی وټاکه خو تر اوسه د دې پلاوي د کار نتیجه نه ده معلومه شوې. له مولوي کبیر سره په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال د پاکستان د سفارت شارج دفیر عبیدالرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې دی به تر وسه وسات څه وکړي چې د دوو ګاونډیو هیوادو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. د پاکستان شارج دفیر زیاته کړه چې هیواد یې دې ته ژمن دی چې افغان سیاستوالو او سوداګرو ته د ویسو ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. مولوي کبیر د پاکستان د سفارت له شارج دفیر څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په بندرونو کې د ښځینه مسافرو د پلټنې لپاره ښځې وګماري. تېره اونۍ په تورخم کې پاکستاني چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یوه کارکوونکې یوه افغان میرمن په غیر اخلاقي ډول ځورولې ده. د حمدالله په نوم په کراچۍ کې یوه افغان کډوال ازادي راډیو ته د واټساپ له لارې په راستولي پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې د کراچۍ په زندانونو کې دې لږ تر لږه د ښځینه بندیانو غم وخوري.
طالبان ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کړې چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسي د زندان څخه. د غرو ځنه دغه سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي.
حمدالله زیاته کړه چې دی زندان ته ورغلی هلته وضعیت د ده په وینا دومره غیر انساني دی چې د ویلو نه دی. د پاکستان شارج دفیر نظامانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د کډوالو د چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم د کتنې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې به همکاري کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. و باوري چې څلورو کسانو لس زره کیلومتره واټن له افریقا تر دوهې پورې وهلی تر څو هلته د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته ځان ورسوي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې څلور بایسکل ځغلوونکي د لس زره کیلو واټن په بایسکل سره وهي. دا راپور وروسته راځي خو تر لاندې خبرتیا وروسته دې ته راځو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و. دا د نېشنل انټرست خبرونې دی وی مقالې سر لیک دی. په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پړه ورلغاړې ده.
مقاله کې لولو. د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د 2000 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه، او له همدې هوکړې وروسته په 13 میاشتو کې پخوانی جمهوري نظام سقوط شو. لیکوال ویلي دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولي. د مقالې لیکوال پخوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولي، او د دې خبرې لپاره یې دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلي وو. وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه و، بلکې بهیر هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړ حکومت کې همدا پخوانی جګړه ماران واک ته ورسېدل. پخوا تر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د سرتیرو د ایستلو دفاع کړې، سره له دې چې ګڼو لویدیځو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې هم کړې دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکوونکو د انځورونو یو البوم خپور کړی دی. په دغو انځورونو کې لیدل کېږي چې کم عمره ماشومان هم دغلته د قانونو په کیندنه بوخت دي، او د غرو له څوکو سکاره پر خرو راښکته کوي او یو ځای کې کوټه کوي. د کان ټول کارکوونکي سر تر پښو په سکرو تور شوي، او د بېوزلۍ نښې نښانې له ورایه په مخ کې ښکاري. ګارډین لیکلي د سکرو د کیندنې کار کله ناکله خطرناک او ان وژونکی دی، ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خولې بندېږي او دننه پکې کارګر بند پاتې کیږي. د انځورونو په ډله کې یو تنکی ځوان هم ښکاري چې له غره خویدلی پر مخ یې وینې بهیږي، او د کان نور کارکوونکي د هغه پر ټپونو پټې ږدي. د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاري چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای له شا پسې روان دی. سکاره هر کال د جمیل را رسېدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي، ځکه چې ډېر خلک خپلې مینې په تودوي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول، او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پر تله ختلې ده. اوریدونکو، په کندوز کې ویل کېږي چې د کتاب پلورلو او د کتاب د مطالعې دود کمرنګه شوی دی، پیکه شوی دی. دغلته فرهنګیان وایي هغو کسانو چې پخوا د کتابونو د پلور کار کاوه، اوس یې په کتابخانو کې یا د کتابخانو پر ځای نور دوکانونه جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
په کندوز ښار کې زیات شمېر کتاب پلورونکو ګلفروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیر پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې 8 کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیر پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی وقت
د کتاب پلورنی کاروبار به خوند سوی وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي، او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه.
د کندوز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي، او لامل یې زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی، او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک، لکه انټرنیټ، ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو، د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي، او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بلې لټ کېدلی شي. د ځوانانو څخه مې هیله داده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بد لارو په لور باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې د یادې ادارې د چارواکو نظر هم واخلو. د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګارۍ او ترڅنګ انټرنیټ او خواله رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
څلورو بایسکل سوارو له جنوبي افریقا ځانونه قطر ته ورسول. تر اوسه په نړۍ کې کله هم چا پر بایسکل دومره اوږده لار د فوټبال د لوبو د لیدو لپاره نه ده وهلې. د فوټبال لوبې د نومبر په 6 په دوحه کې پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
څلور بایسکل سواره چې تر پلازمینې دوحې پورې ځانونه په 120 ورځو کې رسولې دي اصلا د ارجنټاین دي. د دوی له ډلې Yoten Silvio Gatiwai.
Ahora que muy muy contentos porque era nuestro principal objetivo de viaje.
Dirhwasham, asli hadaf mo de 10 kilometro safar aw de football nariwal jam tarasidal. Kalche Qatar tara warasidu har sam ulidal har sashkulidi. Da hewat de nariwal jam korba top to cham tshabe. Kalche mo 2 kilometro safar ta Qatar ki wakad de dir khushi ehsas mo wakad. Khutsa studio ishta basarwai. Silvio Gati de Dushan Bepuras daw heta warasid. د غواړي چې په نړیوال جام کې د خپل هیواد ارجنټاین ملاتړ وکړي. د سیلیو ګاټي د لارې مل بل بایسکل چلوونکی ماتیاس ویارویل بیا د سفر د سونزو حال وایي. د سفر وروستۍ مرحله زموږ لپاره تر ټولو ډېره ستونزمنه وه. هغه وخت د سعودي عربستان له دښتو تیریو. ما باید 2000 کیلومتره سفر په دې ځای کې کړی وای. موږ شاوخوا 150 کیلومتره سفر د ورځې وکړ. د فوټبال نړیوال جام د اکشن بي پورس پیلې شي. لومړی لوبه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسخوتن 8 بجې شروع کیږي. قطر ته د رسیدلو څلور بایسکل سوارو د خوشي د لوبډلې ارجنټاین لومړی لوبه د سیشن بي پورس له سعودي عربستان سره ده.
ستاسو لا پیغامونو
پنځوي ولسوالۍ څخه مې تاسو سره دا پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډوبې د تړن نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمردا زړی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دا مشکلات د ته د لوړپوړو چارواکو پر ورسېږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم اهل د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولای. هسه بس لندا کار کو نندا کار کو وخت پته رو دی خلک دولت لمړو شو پلیاز د خدای پلیاز د قران دولت دسی.
السلام علیکم زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې زیات کمزور دی په اکثر ولسوالیو حتی په مرکز لشکر کې هم کمزور دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو. تاسی اتسی او شبکان نسته چې دغه نت موږ سلوري ساته کار دینه واخو حتی بیخی یعنی کوم یو پیغام یو ویډیو په خلاصو فسوسو د کوم ضرورت انتظار کو. او بل خبره دا ده چې دلته د کوم مخابراتي شرکتونو چې دی د هغو نمائندګۍ دینو کله زموږ په سم کارتونو کې کوم ستونزه راسي یا هم غواړو چې سم کارت ځان ته واخلو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دوهمه نیمایی ته ورسیدو، په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. اروپای ټولنې له افغانستان سره د شپږ 30 تنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلی چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې 1500 ډیر افغان کډوال زندانی شوي دي. بل لور ته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي، تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټومره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري. په ایران کې د دوکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروی کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کوردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراست په بانه، سنندج، کرمانشاه، مریوان او بوکان کې پرون مظاهره وشوې. او د ناټو سرمنشي او د پولان ولسمشر وایي چې د پولان پر خاوره لګیدلې توغندي قصدي نه وو، او ښایي د اوکراین د هوایي دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلې دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولان ولسمشر اندري دودا پرون ویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناټو یې هم لري، اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپوه زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه ښځه یا نجلۍ چې پوهیږي چې ورځ په ورځ د زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخ ته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم. هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره واز ته توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجي کې غوړي کینی پر دې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوه شوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د 15 دقیقو لپاره ژور ساه واخلي او بیرته بهر کړي. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کېږي د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې ده، له هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي، او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمع په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مه ګرځئ، تشویش مه کوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات رایه کړي، ځکه چې تر هر څه دمخه باید له اولیې نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوړده شي او دی د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کېږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي مثلا دواګانې اخلي، اخلي عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چار لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنا لري. اوس دا جنکۍ چې د 14 کالو دي دوتون علاقه لري، دوتمن څوک چې زه مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلم شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخلاق کښکوي ورته چې مزه په کپټه مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پاس سره څوک به کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم پر رواني تکلیفونه اخته کړی دی اته هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته تکلیفونه پیدا.
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي، اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلرونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بېمانه کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همدغسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې دپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي، په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغا اوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کړي، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې مېرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یادې کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې. نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت یا د هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده، او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او که احیانا دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته محرک لایک او ما خوشاله يم چې بیا هم دی وی ونی پتیرې دو سره اساس پدرا نوزر کزر شویم. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ماشومان د شاخه کارونو باندې غږیږو چې ولې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، یا په قوانینو کې داسې کوم سشته چې ماشومان دې شاخه کارونه نه منې کړی وي، او څه عوامل چې ماشومان باندې شاخه کارونه کیږي، په دې اړه بحث لرو. قدرمن اوریدونکو، په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی. پژواک صاحب، په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، که چیرې اداره ته وایي چې کوم کارونو ته شاقه کارونه ویل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان کوي؟
خب ماشوم چاته وایي چې عمر 18 کلو ته نه وي رسیدلی، هغه ته ماشوم وایي. یو ماشوم نشي کولای چې مثلا په شاقه کارو کې لکه معدنو کې، یا مثلا د خښتو په بټیو کې، یا مثلا تیګو په کیندلو کې، او په سوالګریو کې، په مجبور کې هغه کارونه چې د یو ماشوم رواني او فزیکی یا جسمی فشارونه په ماشوم باندې راوستل کېږي، له هغه نه باید منع شي، او هغه منع دي. حتی په نظامی چارو که مثلا لماشوم نه استفاده کول، جنسی استفاده کول تری، یعنی پا مجبور که آقا کارون ایجی در طول ممنوع حالات تشه، قانون هم پدی رابطه ورانده اینو تکلی ده، واضح صراحت لری شه لماشوم نه باید در استفاده اونه شه.
پا نریوالو قوانین و اسنادو که پژواک صاحب دست راغلی دی چه ماشومانی در شاقه کارونون البته منع کړی وی، که څنګه
په نړیوال قوانینو او کنوانسیونونو کې خو داسې راغلی دي مشخصا، مخصوصا په د ماشومانو کنوانسیون چې په 1990 کې چې سازمان ملل متحد لخوا هغه شوی ده، تایید شوی ده، په هغه کې خو واضح راغلی دي چې هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د هغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښ وي، حکومتونه باید له هغه نه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخصه دا کلمه او جمله نه ده راغلی په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وضع کیږي، هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي، او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي له هغې نه باید مخنیوی وکړي، او په قوانینو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې پژواک صاحب داسې څه شته چې البته بیا همې ماشومان منع کړي وي، او یا یې ویلي وي چې تر کوم سنه پورې باید ماشومانو باندې کار وشي او یا کار ونه شي، په دې اړه څه راغلي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوي دي، د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغونه د شاقه کارو ګټه ونه خستل شي. دا صراحت لري په 2023 مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین د مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي. پلی دی که نیدی پلی و پرحال پر بخکنی قوان و پر اساسی قوان که خدا موارد راغلی و سه ما شمان باید دی شقه کارو لغنه لچارون باید مخنوی و شه او دی دی شقه کارو تا باید وانستول شه
پژواک صاحب داسې کورنۍ هم شته سره له چې اقتصادي وضعیت یې ښه وي خو بیا هم په ماشومانو باندې سخت یا شاقه کارونه کوي او داسې وایي چې پرېږده چې دوی ښه سخت راشي په آینده کې او په آینده کې مسؤلیت ته آماده وي. آیا دغه فکر سم دی چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وشي تر څو په آینده کې دوی کلک راشي او مسؤلیتونو ته چمتو وي؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي شي تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې د دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډېره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره. موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومانې را زده کړو، ماشومانو ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه یې که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
مننه کوم. په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې د افغانستان ماشومان ته څنګه ارزوي چې اوس هم شاقه کارونه ورباندې کیږي او که نه کیږي او که کیږي عوامل یې څه دي؟ عمده علت به څه وي چې ماشومان شاقه کارونه کوي؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان دې چې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي، نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري د اقتصادي مشکلات دا هغه اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو عالم سلاو نور لامل نه دي چې د دې بایس کېږي چې د ماشومان دې ته اړ سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
ډېره مننه. که چیرې په یوې ټولنه کې ماشومان شاقه کارونو ته اړ شي او دوی باندې شاقه کارونه وشي، دوی به د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي؟
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چیرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو سالم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دي، دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړی دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو من خو اله لرو چې اوس د منګه حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده په دې رابطه. دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي هغو برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلو.
ډېره مننه کوم پژواک صاحب. پژواک صاحب، دا چې ماشومانو باندې شاقه کارونه ونشي، یعنی د دې عمل د مخنیوي په خاطر کوم کارونه لازم دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده، دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علال خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. من مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، ښه تربیه کړي او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه ږدي. او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې دوی باندې فشار واچو شاقه کارونو ته اړ کړو چې تر څو سي دوی ځوانېږي د کارو تمرین ولري، دا مفکورې باید سره اصلاح کړو. او په اول کې د حکومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنیو د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومانو نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کړي، د تعلیم د تربیې زمینه ورته مساعدې کړي تر څو موږ په راتلونکي کې د یو سالم فرد په حیث دننه په جامعه کې ګټه واخلو. ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا د غړي البته فضل ربی پښوا خبرې د ماشومانو د شخ کارونو په اړه اوریدي. دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مړه لیکړه، تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې تاسو په زور کازري کو تاسو ټول په الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
Vaura da da arna قفس پاک دے او مکتب تزا.